پیښور کې د ماسپښین یو بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د کوهستان سلسله سپلی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره په کافی مقدار کې مرستې نه دي شوې. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د نتیجو شمیرل دوام لري او په سومالیا کې چارواکي وایي چې په مغادشو کې وسلوالو په یوټل برید کړی چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. اوستا خبرونه تفصیل د کوهستان سیمې ځنې زلزلہ ځپلي خلک وای د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوې او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې وطن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په زلزلہ کې د زیاتره خلکو کورونه ته زیان رسیدلی او دا مهال د تش اسمان لاندې ډېر په سختو کې ژوند تیروي. نوموړی وای باید حکومت زلزلہ ځپلو ته خیمې بلستنې او دغسې نور بنیادي شیان ورکړي.
او دما دو کور ورتا شوې وو نه خلک اوس بول ځای ته اړې وو د تمبان مونږ ته پکار دی نور سیمان مونږ ته پکار دی ضرورت دی اوس تو شه نه دی ملا شوې دو بړستین مونږ ته ملا شوې دی نور تو نه دی ملا شوې دی مونږ ته.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال لیډیو ته وویل چې په کوهستان بردیر چترال شانګلی او د سیزن نورو سیمو کې لوسلو بخنه غواړم له زلزلہ ځپلو سره مرستې دوام لري. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبو کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د تر دې دمه د پنجاب په 2,600 کې د 1,300 غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې مخکې راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نون د 1,100 سره په لومړي نمبر دی. دغه سي د سند په یو سر او دو او یا سوکو کې د 2,000 نتیجو تر مخه پیپلز ګوند 1,500 سره تر ټولو مخکې دي. د پنجاب په 1,200 د سند په 8 ضلعو کې ټاکنې وشوې. د خبريال تر مخه تیر ورځ د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د سند صوبې په خیرپور ضلع کې د مختلفو ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښته کې 11 تنه هم وژل شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه پرین مشال ریډیو ته ویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي ول تبه خلکو ته لنوي دور سره سم یو شمیر اسانتیاوي ورکول کیږي.
باڑے کے با ماڈل پارکنگ سپیسز جڑے گی, بس سٹینڈ, سبزی منڈی, مذبح خانہ اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ٹو چیزوں بہت سارا ڈیولپ کی گئی یو ماڈرن بازار پر شکل کے اور دے سرا لکسپیرا ڈیم واپس بحال شکر افتتاحی چخل کو تھا وہ بھی ملاوشی.
د باړې سنو خلکو بیا د میونسپل کمیټې په سیمه کې د پرمختیايي کارونو په اړه د خوشاله څرګندونه کړې ده. د سیمې او مشر جاوید شام مشال ریډیو ته پرې نوویل چې باید حکومت د پرمختیايي کارونو دغه پریکړې عملی هم کړي. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سر د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ریډیو ته ویلي چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و او وروسته بیا د پنډۍ یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی و. افضل خان لالا په 1993 کال کې د قومي اسمبلۍ غړی هم پاتې شوی دی او د پاکستان حکومت لخوا ورته د شجاعت تنخوا هم ورکړل شوی وه. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخېلې مټه کې کیږي. د افغانستان په جوزجان کې او چارواکي وای طالبانو په کوشتپول سوالي کې سلور تنه په دې تور لزانونو سره بوتللې دي چې ځامن یې امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیه کمانډانه او چارواکي عبدالحفیظ پرون مشال ریډیو ته ویل دا کسان تیر شپه له جرکدوک کلی څخه وتښتول شو. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکو هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب دا کسان له طالبانو راخوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په سومالیا کې چارواکي وای په موغادیشو کې اسلامي سخت دریزه وسلوالو په یو هوټل برید کړی دی چې پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. په سرخار موغادیشو کې د تیرې سه مودې راهیسې امنیتي وضع ښه نه ده. پر شافی هوټل د دې برید ذمهواري له القاعده سره اړه لرونکي وسلوالې ډلې الشباب منلې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د یو چارواکي په حواله وایي یو ځان وژونکي د بارودو ډک ګاډۍ د هوټل له دروازې سره چولې او نورو وسلوالو بیا په هوټل کې په خلکو ډزې وکړې. پولیس چارواکي محمد حسین ویلي دي په دې پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لس ژوبل شوي دي. خو بیا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د یو بل پولیس چارواکي په حواله وایي چې په دې برید کې د 1200 کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. د مصر پسینا کې تیر ورځ د روسیې وی مسافر اړوونکي الوتکې دراغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تیر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، داریش سایلی خار او له حسنا خرګوټي سره نږدې د غریزي سیمې ترمنځ له حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. امدادي کارکوونکي او د روس د بیړنیو چارو د ادارې پلټون کې بیګا مصر ته په دوره تللي چې د پیښې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د رپورټ د اوچتېدو 30 منټه وروسته په سم موسم کې الوتکه څنګه د حادثې ښکار شوه. او رسته خبردار چې په زرګونه اسرایلیان تیر ورځ په تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغون شوي وو. د اسرایل د پخانی وزیر اعظم اسحاق رابین کلین یو لمانځه او دغه د سولې د غوښتنې یادونه وکړه. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 4 یو یهودي سخت دریځ تن وژل وو چې د فلسطینیانو سره د روغې د پالیسۍ مخالف وو. دا خبرونه پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې یعنی سي اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره د صوبې یو شمېر زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو خبره کوي. خو د کوهستان ضلع یو تن چې کور یې په مکمله توګه نړېدلی وایي هیڅ حکومتي او یا هم غیر حکومتي مرستې ورته نه دي رسیدلې.
دا سلور کمرې کورو په دې زبرده کې ارتا شي اواز پوری دې سوق نه راغلی تر کور کې یو ځای غاڼې.
د شمالي وزیرستان کډوال چې دا مهال په بنو کې میشتي د پولیټیکل اید دفترونو بیرته وزیرستان ته د وړل کېدو لامل شکایت کوي.
وزیرستان دفتر د پاغه ورنوري شي چې کله سرکوري روټ خلوت شي او خلکو پاشي.
او د عوامي نشتلګوند یو مخکښ د سوات افضل خان لاله د ورپېښې ناروغۍ له امله نن سهار د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ. پښتانه به نوموړی د هغه د کومو کارونو لپاره یاد وساتي.
هغه چټک خبره پښتنو کې کوشش کړی وي چې ملي وحدت ترلاسه کړي او د مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړي.
د باختر ستوري خپرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه رپورت د اکتوبر د شپږویشتمې له زلزلې وروسته د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې لخوا د بردیر، چترال، شانګلې، سوات او د صوبې د یو شمېر نورو سیمو زلزلځپلو خلکو ته د هلیکاپټرو له لارې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو کار دوام لري. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د زلزلې د مړیو او ژوبلو کسانو کورنیو ته د پیسو ورکول یې هم پیل کړي دي. خو د هزارې ډیویژن ځینې ځپل شوي کورنۍ بیا وایي هیڅ حکومتي مرستې ورته نه دي رسیدلې. لپی خبره غلام غوث رپورٹ را کوي.
په خیبر پختونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثره شوی سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بردیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې هم خوراکي توخي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو تیر ورځ د هزارې ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځنی اغیزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم د عمران د سلور کمرې کورو په دې زده کې ارتا شي اوس پوری سوق دی سوق نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تر ځام تر کور کې یو ځای غنې اوس مونږ خپل کار اوس دا شروع کړي پکې صدا حکومت مونږ امداد وکړي. حکومت دا 2 لک روپۍ کمی دي لګ دا نور ادارې مون سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر کړي.
زما نوم دی عثمان غنی او زما کور لږ نقصان شوی زلزله کې او امداد دپاره څوک راغل نه دی. اوس پورې ما دغه کړی دی خو څه نه ملا شوی نه دی. ماشومان تمبو کې اوسېږي او نور ریلیف مې څهشته نه راکړ دی.
زما نوم دی ملک ګل خان دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او زما دو کور ورتا شوی وو. نه خلک اوس بول ځای ته اوړی وو. مونږ تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ضرورت دے اس تو شی نہ دے ملا شو دو بڑستین مونگ تو ملا شو دے نور تو نہ دے ملا شو دے مونگ تو
خود لر کوهستان د پټن د سیمی مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او یو لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوی کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي.
انشاء الله وي ته نن د غوی چکم کور والے دی کم چې د غوی وارسان دی ته نن مونږه چکونه ورکو چکم د کمپنسیشن او د موزی چکونه دی 6 لک روپو هر یو ته د 6 لک روپو د ګورنمنت پالیسی مطابق کورونه دی تر اوسه مونږ سر چکم ریپورت شوی دی نو هغه سه 1400 نه سلګ له پاسې تقریبا 1400 دی 1500 پورې دی. ټیمونه مونږه الریډی استول درې مورز د په فیلډ کې کار کوي چکم د ګورنمنت پالیسی مطابق موزه دا ویریفیکیشن نه بعد انشاء الله غوړم فورن بلکې نن مونږ شروع کړ
د یادونه وړ ده چې شپږشتم اکتوبر په زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د 200 نه زیات کسان وژل شوي وو او د 21000 نه زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوي خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د شپږشتم اکتوبر د زلزلې د خیبر پښتونخوا په شانګلي ضلع کې د زرګونو خلکو د کورونو ودانۍ خرابې کړي چې هغوی بیرته په خپله د جوړولو کارونه پیل کړي دي. د سیمې زیانمن شوي خلک وایي په داسې حال کې چې یخ موسم د دوی ستونزې یو په دوه ډېرې کړي. حکومت ورته تر دې دمه کومې مرستې نه دي رسولي خو چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د زلزلې له وجې د شانګلي د اغیزمنو شو کورنیو سروې روانه ده او دا چې حکومت به وکولی شي ډېر زر ځپل شوو خلکو ته مرستې ورسوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا پسماندہ ضلعوں کے شامل ضلع شنگلہ کے زلزلے دزانی زیان سرا سرا پزرگنو ودانے ڑنگڑی دی. دغه آبادی زیاتره پلری پرتوسیمو او غرونو کی دی چورتا د تک لاری هم ډیر په مشکل دی. شنگلہ کے د چارواکو ترمخه تر دې دمه دورانو آبادو سروے مکمل شوی نه ده ولې د اندازو ترمخه پزرگنو د اوسیدو کورونه ڑنگ شوی دی. زلزلہ کے د شنگلې مولا بابا کلی د اوسیدو کورونه هم شامل دی چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلی ودانی نیم په نیمه تباه شوی ده چې پکې یو تن وای
جی زمنگ نوم عمر صدیق تھے او دے زلزلہ کی زمنگ اشپک کمرے کورو اغا مکمل خراب شوے دے او گیر چاپیرا گاون کی نور کورونم ډیر زیات خراب شوی دی او منگ تا زیات ضرورت چھ دے وست روڈ دے چھ منگ تا یو کلومیٹر روڈ دے چھ دار اوزی او دے سر دے کور کی زمنگ چھ چکس مشینو اغا خراب شوی دی او منگ لگے وست کوشش کھو چھ چھ بگی جوڑ دی آغا تیرا اوباسو.
زی اوسیدون کے پاتے خان چخپل لنگشوے سلور کمرو کور نہ مات گوٹ استعمال شیان را اوباسی وای چی ریڈ کراس راتا یو تمبو را کڑے دے ولی دا حکومت لخوا راتا تردی دما سق اسما مرستی ندی شروع شوی او دا یخنے موسم دے او بیا پا تیرا تیرا دی سیما کے پا یخنے کے دیر واورا ہم وری گی.
دل دے خواہ را خو دیر زیادہ کی گی دل دے خود دری پوٹا واورم کی دے شی سالورم کی دے شی دوانیم کی دے شی وس منگ پس یخنی را روانا دا زمان خو کور زی زیگه زمان گنشتی خا دغه زمنګ نشته دې ته د سې خپلو کې چا کوم جوړ نه دی پاتې چې راغي کې کینو بزانه یو تمبو دی هغه کې ناس یو او څه پیسې به نه پوي ګورنه د حکومت والا څوک یو کس زمنګ خاتم نه دی راغله چې را زمنګ څنګه ورو کې
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د جمی لپاره کالو سر تیاری کوي لرګي راجم کړی جوار او د خوراک نور شیان خوندي کی ول زلزلې هر څه تاله ترغه کړی دي.
مونږ د چمې لپاره راشن جمع کوو دي لپاره مونږ لرګي جمع کوو سيزرو د ګرمولو لپاره دغه دلته مونږ سره ګیس مې سیشه ز الټر سیستم مونږ سره نشته دي. مونږ سب د لرګو سیستم دی هغه درګي زمونږ نه مکمل تور خراب شو دي هغه د سيزرو قابل نه دي یا په خورو کې لاندې شو دي نو یخ روان دی ولکه زیات تر مونږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زمونږ خرابيږي یو تمبو دی پای کې تیس کسان غونډه شي راتله هغه کې مونږ نه ستو دي.
د ضلع شنگلی حکومتی مشر مرستیال کمشنر ڈی سی سعادت حسین وای چې سیمه کې خیبر پختونخوا حکومت دوی ته یو ونی د سروې لپاره ورکړی ده هغه نو ورسته بعد د متاثر خلکو مرستې شروع کوو
تاکہ پراپر جو ہے سروے اور جو ہے ایکوریٹ سروے آئے وجه دا ده چې سمه او ټیک سروې رپورټ مخې ته راشي چې کوم حقدار متاثره خلق دي هغوی ته مرستې ورکړی شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ور نه کړي کوم چې حقدار نه دي. د شنګلې زیاتره اولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپله خپلې ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګلا.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې یو لیکنه وایي په قدرتي ناورینو یا په دغه رقم نورو پیښو کې ژوبل شو کسانو ته د مرستې رسولو په لاره کې د نورو ستونزو په شمول یوه دا ده چې د رسنیو سره کار کوونکي خلک روغتون مخې ته جمع شي او ګڼه ګوڼه جوړه کړي چې د بجې ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د دغه لیکنې مهم ټکي له ګلیا څاورو.
ډان ورځپاڼه لیکي پاکستان له یوې لسیزې راهیسې قدرتي آفتونو سره مخامخ دی او د دې په وړاندې ځپل شوو خلکو سره مرستې په سمه توګه نه کیږي. د ورځپاڼې په خبره د بدمرغه له تیرو وختونو یې زده کړې نه دي ترلاسه کړي. د بیلګې په توګه د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د تیر ګول ورځې زلزلې وروسته ژوبل شوي خلک راوړل کېدل. په هغه وخت کې د روغتون په مرکزي دروازه کې د رسنیو کارکوونکي او د ټلویزیون لپاره نیغ په نیغه خپرونکي ګاډي ولاړ ول چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو لپاره ګرانه شوه چې روغتون ته داخل شي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې میډیا په خپل منځ کې له یو بل سره سیالي او بریا لپاره کوششونه کوي او دا نه ګوري چې په ځپل شوو خلکو څه تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي چې په روغتون کې دننه ډاکټرانو او نرسانو ژوبل شوو خلکو ته درملنې رسولو لپاره منډې وهلې، خو په هر ځای کې د ټلویزیون کیمرې او مایکونه موجود ول او د میډیا کارکوونکو بیړباړ وو. د دې ترڅنګ د لوړپوړو چارواکو او مشرانو روغتون ته دورې هم د ناروغانو مسلې نور زیاتې کړې دي. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اسپیټال ته د دورې پر مهال میډیا او عام خلکو ته تجویز ورکړو چې له روغتون نه لري وسی چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو ته په سمه توګه درملنه ورسول شي. ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې د قدرتي آفتونو او بمی چاودنو وروسته داسې نظارې د معمول خبره ده او په دې کې د الکترونیک میډیا رویه افسوسناک ده. ډان ورسپان لیکي دا حالات سم لورته تللې شي کچري د رسنیو مالکان په دې سلا شي چې د عامو خلکو زپلو پر سر به له یو بل سره سیالي نه کوي، خو هر ځل دغه رسنۍ له خپل ژمنو نه تیر شوې دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، دا امین اشتلګون مشر سیاستوال نه هتیا کلن افضل خان لالا د ورپېښې ناروغۍ له امله نن سهار د پاکستان د راولپنډۍ ښار په روغتون کې ومړ. نوموړی د پاکستان د پارلمان غړی پاتې شو او د خیبر پختونخوا پر سوات چې کله په 2008 او 2009 کلونو کې طالبانو خپل نفوذ سیوا کړی و، بیا وروسته یې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل. نو خان لالا هم په سوات کې ایثار پاتې و. د نوموړي د همدغې مړانې له کبله د پاکستان حکومت هغه ته د بهادرۍ تمغه هم ورکړې وه. د افضل خان لالا پر ژوند او د هغه پر سیاسي او ملي مبارزه زموږ همکار اسرار العالم مومند د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر سینیټر افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده.
افضل خان لالا چې دلته کې ورته مونږ خان لالا وی، هغه د پښتنو د ملي تحریک یو ډېر لوی مبارز و او په شلمې پېړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده او ټول عمر یې په دې مبارزه کې تېر کړی دی. افضل خان لالا د سوات د یو غټې مشهوري کورنۍ نه و او بیا یې په ځوانۍ وخت نه په دې ملي جنبش سره ملګرتیا پیل کړه او دا ملګرتیا ټول عمر پاللې وه. هغه په پارلمان کې پاتې شوی و، حکومت کې وزارتونو او دیو بنې پاتې شوی و، هغه کتابونه هم لیکلي دي، جرګې هم کړي دي او قطر خبره پښتنو کې همیشه کوشش کړی دی چې ملي وحدت ترلاسه کړي او په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړي دي.
خټک صاحب، دا راته وایي چې د افضل خان الله وفات د عوامي نېشنل ګوند او د نورو پښتنو لپاره څومره زیان تاسې ګڼئ؟
دا غي وفات د ټول پښتنو لپاره ډېر لوی ځای ده. خدای پاک دې او ته جنت ورکړي او خدای پاک دې موږ ټول ته توان راکړي چې هغه چې په کومه لاره مزل کړو هغه جدوجهد جاری وساتو او د هغه چې په مرام د پاره خپل ژوند وقف کړو چې د هغه ترلاسه کولو لپاره
خټک صاحب، دا هم وایي چې افضل خان لالا څو وخت کې د عوامي نېشنل ګوند نه خپه شوی وو. نو دا راته وایي چې په وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند او د افضل خان لالا ترمنځ اړیکې په څه ډول وي؟
تاسو دې چې دومره لوی سیاسي جنبشونو یا تحریکونو کې چې هغه جمهوری وي هغه کې دا وړي خبرې خکته بره راځي، مگر اوی قومی تحریک سره کله هم پریکړه نه وکړي، قومی تحریک نه پریخه، مطلب دوت کې یو خبره نیم کړه راغلی نو کو اوی د شنو کړی چې قومی تحریک پریخو چې تبل تحریک کې شامل شه، نو او بیا تاسو وګورئ چې اخیره پورې اوس خو اخیره پورې په عوامي شبهاتي کې هی موجود او خپل ګل سره خپل تعلق تر اخیری سرګۍ پورې پرې کړی نو، او که تاسو یاد شي اخیری جرګه چې اوی کړې وا هغه هم خپل ګوند سره یو ځای پریکړه کې کړی و، نو ارزاده چې زموږ ګوند هغوی ته ډېر ژور احترام لري او د هغوی ژوند او مبارزه د خپل تاریخ یو ډېره مهمه برخه ګڼي، هغوی د باچا خان او د ودی خان د لارې یو ستر پیروکار او لکه چې ما ارزو کړو هغوی خپله ونډه په دې لاره کې پوره اچولې ده.
د نومیالی پښتون سیاستوال افضل خان لاله پر مړینه مو د عوامي نېشنل ګوند له سېنېټر افراسیاب خټک سره د اسرار عالم مومند مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پختونخوا په بنو کې میشل شمالي وزیرستان به کور کل شوی خلک وایي تراغه ورسته چې د سرکاري محکمو دفترونه بیرته شمالي وزیرستان ته وړل شوی، د دوی ستونزې لا هم ډېرې شوی دي. دغه کډوالو مشران وایي د دې خبرې پر منطق نه پوهیږي چې دوی په بنو کې دي او دفترونه ورته وزیرستان ته منتقل کړي دي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر رپورت راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامی د وزیرستان نه هم محکمه چې د دوی د کډوالې په وخت یې بنو کې کار کاوه لا بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې، چې لوجه دوی ته دفتری کارونو پوره کولو کې ډیر مشکل جوړ شوی. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارت یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یو ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. وختنه کړی چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمه حلتا یوړل شي، خو تر سوچ په کډوالۍ کې وی متبادل د هم ورته پورا تنظیم دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک ته متوي دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
از دغه وشي تازه په فکر شیا چې دفتر خو د وزیرستان د خلکو د پورا دي، وزیرستان خلک د تنه شي ورتلای دفتر ولا په میرم شاشه څکو څو ژرېږي څو زره جوړېږي وزیرستان دفتر د پاغه ورځ لوري شي چې کله سرکوري روډ خلوت شي او خلک وفات شي. مو چار دو په یو دفتر شي زه چاته سول وګ ترنګ ورشه کوړي تیز غون په باندې په کوات په شاور پرته دي سړی د باندې نه ورتلای شو چار یې کړای شو وګا دیار ګرځدای شه بیا ټیک تو دا خلک اخر څه وو کوچاته دا ویش.
ملګل ساله جانوای د پولیټیکل انتظامی بنو کې په یو دفتر کې چې د دوی کار نه کیږي نو نه هم محکمه چې ټوله حالت په وزیرستان کې وي کډوال به بیا خپل کارونه چرته وکړي.
لکه پاین بل پاین چې د غنر خلی دي د عرب امارات نارغلی دي د مو چې کنټرول سره به تاو کا دی او په دې انځه په مړی باندې دغه دا کم دی فول وړ تم کانات مې کړی نه سره د تاک دی ورو تا حقیقت چې نه هریون.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیما آبادول غواړي او کم خلک چې هلته وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوي نو دفترونه هم دوی هلته آبادول غواړي. خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمل شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي. شمالي وزیرستان خلک وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامی بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړي چې د سلورو تحصیلونو سلګونه خلک د غلطه روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطه د معمولی کار لپاره هم انتظار کړي. غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې د ورته پوره عملي انتظام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اور زموږ د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وايي په باړه کې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټه جوړولو پریکړه کړې. دوی هوټ کار کړی چې د باړې بازار به بیا بادوي او هلته به خلکو ته د ژوند جديدي اسانتیاوي په لاس ورکوي. د باړې خلک قسم دغه حکومتي اقدام ستاینه کوي خو وايي چې پر دغه اعلانونو باید عملی کار وشي. لسیمی د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چې دوی به د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته به یوه میونسپل کمیټي هم جوړوي چې په دې کې به خلکو ته جدید سهولتونه ورکړی کیږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي،
باړې کې به میونسپل کمیټي جوړیږي، باړې کې به ماډل پارکینګ سپیس جوړیږي، بس سټینډ، سبزی منډی، مذبح خانه، ورسره پارکس، ورسره ریسکیو سروسز، دا ټول چیزونه به سره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې. او دې سره لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو، هغه به ډېر ژر افتتاح شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. دغه رنګ زوړ چې کوم نظام د اریګیشن په هغه کې نور څومره موږ خواله راوستلی شو، دغه رنګ سپورت سټیډیم، نوی سړکونه.
دوی وایي چې د بازار صفایي لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به هم پراخه وي. د باډې یو مشر جاوید شابیا په باډه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي،
را الحمدلله دا خبره خدا سټیپ خو لکه د ګورنمنت زو ډیر ښه بلم، بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خو مخور چې ځکه چې ویلو کېله دومره ایکټیویټیز روشي چې پاګه کې مذابه خانه بیا لوي، پاګه کې سټیډیم هم وي، پاګه کې ایمرجنسی یا پر خپل غم وي، پروګرامات هم وي. نو ان شاء الله چې داس را به خو مخه بدلون رسی. خو دې موږ به دا اپیل وي د ګورنمنت د ادارو نه چې هغه حتی الوسه امکان کوشش وکي پوه شي چې دا شای چې کوم د صحیح طریقہ باندې امپلیمنت کی او په لوکا کې جاری و ساری وسوتی.
او یو بل مشر داوود پردی په دې حق لا خپل خبرو کې وویل،
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړیم، د وخت ضرورت ته او په کار د شي جوړی کی په لنډی کوتل کې، په جمروت کې، په باړه کې ترقیاتی کارونه دي. نو حکومت چې اعلان وکي د هغه لپاره فند ضرورت وي، فند به مسروي چې اعلان نه کوي.
یاد دی وی چې د باړې بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لامل د تیرو وو کلونو رئیس بند دی، خو اوس په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوی دا او بې کوره شوی. زیاتره خلک هم ورته ستانه شوی دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره خلاص کړی شي او د بیا بحالۍ کارونه دې پکې مکمل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي په دغه دوره کې به تر شپږو لکو پورې ماشومانو ته واکسین ورکي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه درې ورځنی کمپاین د یک شنبه په ورځ پیل شو چې تر شپږو لکو پورې هغو ماشومانو ته به د پولیو په ضد د واکسینو دوه ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال یو ماشوم ته د پولیو په ضد د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره د دغه کمپاین پرانسته وکړه. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل،
ولایت کې شپږ لکه وی زره زموږ ټارګټ ده، خو تاسو په لیدنه هیڅ کله زموږ ماشومان چې دي واکسین نه پاتې. زه د همدغه مجلس د لارې خپل ټول وطنوالو مهندو او د هغوی په پلانونو باندې غږ کوم چې خپل ماشومان د دغه درې ورځو په جریان کې دغه دوه قطرې واکسین، ځکه دا نه یوازې د عامې روغتیا وزارت او زموږ د همکارو موسساتو مسؤلیت ده، بلکې د ټولو والدینو او د دوی کورنۍ مسؤلیت هم ده.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال سیدیسا سعادت ډاډ ورکړ چې د پولیو په دغه درې ورځنی کمپاین کې به د پوهنې ریاست اړوند ټول خونځي او مدرسې د واکسینو د تطبیق رضاکارانو سره پوره مرسته کوي.
پوهنې ریاست ټول مکاتب ته موږ هدایت کړی چې خپل خونځي، خپل شاګردان ته دا د ټول پیغام ورسوي چې هغوی خپل کورنۍ ته ورسي، هغوی لاره نه او استادان او شاګردان کولی چې تاسو سره کار ته تاسو ډاډ درکوم.
یو تن چې خپل ماشومان واکسین کولو ته راوستي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
نوم
مته کولا غروال دغه تمغه خپل ماشومان راوستل د 15 کالو څخه عمر کم او ورته واکسین تطبیق شو ټول هیوادوال ته زما دا پیغام ده چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي.
د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب وایي چې د 2015 میلادي کال رئیس تر دې دمه د ننګرهار په اچین بټیکوټ هسکی مینی او کوټ ولسوالیو کې د پولیو شپږ پیخي سب شوې دي. د زیاتوي چې د یادو شوو ولسوالیو په ګڼ شمیر کلو کې د پولیو د واکسینو مخه نیول کیږي چې له امله به یې 9500 ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په پیښور کې یوه نیمه بجه د ماسپښین کېدونکو اوریدونکو د نیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک شکایت کوي د حکومت له خوا سره ډېرې لږې مرستې شوې دي. اوس هم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلي او دغسې ځینو نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټې جوړولو پرېکړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شاه ولی شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي او ته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کېږي. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سهار د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخېلو مټه کې کېږي. د افغانستان په جوزجان کې یو چارواکي وایي طالبانو په کوشتپو لسوالۍ کې 4 تنه په دې تور له ځانونو سره بوتلي دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیه قوماندانۍ یو چارواکي عبدالحفیظ ویلي دي دا کسان تېره شپه له جرکډو کلي څخه تښتول شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سومالیا کې چارواکي وایي په موغادیشو کې اسلامي سختریزه وسلوالو په یو هوټل برید کړی چې په کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. پر شافي هوټل د دې برید ذمهواري له القاعده سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې الشباب منلې ده. او د مصر په سینا کې تېر ورځ د روسیې د مسافر اوړونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اوریدا. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
دنیا او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د روان میاشتې په 3 نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس رابللې دی او د لړکی د ملګری ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. رسپانه لیکي چې په 6 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي او د دې تباکارۍ ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي. او ظاهره ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی د 8 ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروسته حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم وو، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت له کارو چې د اول ورځې نه د نړیوالې ادارو نه مرسته غوښتې وې. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سر تر سوال د حکومت لومبۍ ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې د منصوبې مکمل دوله وجبا ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي، نو بلخوا یو شمېر د توانایي منصوبو له وجبا د انرژي بحران هم ختم شي. ورسپانه لیکي چې ځینې ملکونه د ترقۍ د دې منصوبو هیڅ بې څه مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهدارۍ دا منصوبه مکمله شي نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډېره ګټه رسي. نو د اقتصادي راهدارۍ دا منصوبه په هر حال کې مکملول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د تربندیز لاندې ډلو پر مرستندویو کارونو او هم یوې بلې امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د ټیکس په کمزوري نظام او د کسټم په څنګه کې د درغلیو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه به یې له اسرار عالم مومند وورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې جماعت داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي، خو جماعت داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدې دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر پرویز رشید ویلی وو چې تربندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي، خو د بردي روزنو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغیبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکونکي رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د ګولوزی له زلزلې وروسته د ته په 3 غنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوز پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي، خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکونکو ته به تنخواګانې هم ورکول وي. له نن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د 2 اربع ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدمنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړې دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاري اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مصر کې د ویروسې راغورځېدلې الوتکې تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي دي چې د الوتکه دوی ویشتې ده، خو ماسکو دغه ادعا رد کړې ده او 13 شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته روان شوي دي. په دغه الوتکه کې 224 کسان سپاره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي او اکثریت پکې روسان وو. د دې پیښې په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلي روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته 13 ورځې روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سکلوف وویل دا ادا سمه نه ده، ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. Максим Соколов ویل
сейчас официально подтвердить информацию о крушении самолёта.
По осени вахки по رسمي ډول دا ممکن نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځیدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دادي چې د غورځیدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکیدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو لمخې د الوتکه ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی. نو دا یوازینی معلومات چې د اوس لپاره تایید کولای شو.
نو د دانې مومنت
د مصر د هوایي چلند وزارت وای یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1.5 نږدې دروښ دقیقې وروسته تر دې چې والوته لرادار ورکه شوه. مصری چارواکی وای په دې الوتکه کې 212 مسافر د ولس ماشومان په ګډون سپاره وو او پکې وطن عمله وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونو د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره تړي. جانکيري بل ترکمن چارواکو سره د ټاپي د غازو پر پروژې خبرې وکړي او تیر ورځې د منځنۍ اسیا د هیوادو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د اسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جانکيري وویل په دغه غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه اجنډا لرل شو. تفصیل بیا هم له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کيري تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت لري د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جان کيري د منځنۍ آسیا د 500 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکيري سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکيري وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه را وسط میکنه،
د بهرنیو چارو د وزیر جانکيري راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانه سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او وی ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال ترکمن چارواکو سره د ټاپي د غازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 515 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2015 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې کاسو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنگتن دلچسپي د سیمه له هیوادو سره کم شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
او اوس موریدونکو د باختر ستوري خبرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننې خبرونه کې به د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه یو ریپورت ولرو بیا به د پښتو ناول په اړه د ډاکټر محب زغم د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو خوندور ترنوم ته تم شو نومړي ریپورت ترازو فرهنګ ته په عربي ژبه کې ثقافت په انګریزي ژبه کلچر او په ځینو اروپایي ژبو کې ورته کلتور وایي کلتور د یوې بشري ټولنې د مادي او مانوي ارزښتونو هغه ټولګه یا مجموعه ده چې د ټولنې د وګړو ګډ هویت او پیژندنه ټاکي او د ولسونو پوهې اخلاقو ژبو معرفت او ارزښتي ملکیتونو ته کلتور وایي د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه څو تنه پوهان په دغه ریپورت کې درغږېدلی دي سره لدې چې د تیرو درینی ملسیزو په دوران کې په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمیر پښتني کلتوري ارزښتونه او فرهنګي اساسې له خاورو سره خاوري شوي خو یو شمیر فرهنګیان بیا د پښتني کلتور د ژوندۍ ساتلو او غني کولو لپاره په لر او بر پښتونخوا کې وخت نا وخت فعالیتونه ترسره کوي له دغو فرهنګي شخصیتونو څخه یو هم ډاکټر خوشحال روحي دی چې د تیرو دولسو کلونو رئیس په دغه برخه کې د ګڼ شمیر فرهنګي ملګرو په ملتیا فعال ونډه لري نوموړی وایي چې له کومو لویو ننګونو سره چې افغاني یا پښتني کلتور مخ دی دوی هڅه کوي چې د چارواکو تر څنګ د ټولو پښتنو پام ورواړوي
که د کور دننه دی او که د کور بهر موږ د خپل کلتوري ارزښتونو ساتنه وکړو موږ د خپل اقتصادي ارزښتونو ساتنه وکړو او کلتوري میراثونه چې موږ لرو د هغوی ساتنه وکړو د چارواکو د فرهنګي مؤسسو د فرهنګي شخصیتونو پام ورته راوړو د هغو لویو ننګونو سره چې موږ د فرهنګي رغلونو سره او همدار د نړیوالتوب په پیر کې د فرهنګي چیلنجونو سره موږ مخامخ یو څنګه وکولای شو چې د ژورې کلتوري ستراتیژۍ پر بنسټ باندې د دې موږ د لپاره موږ حل لارې پیدا کړو او هغه افغانان چې وو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خوړه دي موږ څنګه وکولای شو چې دوی خپل کلتوري هویت وساتي خپل ارزښتونه وساتي څنګه دوی خپل تړاو د خپل لوی کور سره وساتي
د افغانستان د سوداګرۍ په خوانی وزیر ډاکټر انور الحق احدی وایي دا چې خلک د نړیوالتوب په لور په چټکۍ سره روان دي پښتنو ته په کار دي چې هغه څه چې د دوی په کلتور کې ځانګړي دي هغه ته تقویت ورکړي
هر ټولنه کلتور لري ټول حرکات خپل ذات با معنا نه دي کلتور له معنا ورته ورکی مثلا نو سړی راځي د جګیګم دغه کلتور د سي دغه زما جګیدل معنا د احترام ورته ورکی دنیا اوس په طرف دی ګلوبلایزیشن خوا ته روانه ده ملتونه باید هغه څه سي ځانګړي دي دوی کلتور کې هغه تقویه کی چې یو څه ځانګړتوب دنیا کې ولري خو په حال کې په کلتورونو کې مشترکات هم ستدي خصوصا د ارزښتونو په سطح باندې
دا مشترکات بیا په مدنیتونو باندې وړي. مثال په ډول د اسلامي جوامع سره څه د ارزښتونو په لحاظ زموږ کلتور ډېر ورته والی لري. نو په دغه دنیا کې چې اوس موږ ټول د یووالي خواته سره روان یو، عین حال کې یو څه فرقونه به هم وي او ملتونو ته مهمه دی چې دغه فرقونه د کلتوري لحاظه هم مشخص کړي، نه په دې چې نورو ته بد وایي.
افغاني پښتني کلتور په افغانستان او خیبر پښتونخوا سربیره په ټوله نړۍ کې د ټولو پښتنو د ګډو ارزښتونو مجموعه ده چې پښتانه له غیر پښتنو څخه بیلوي او پښتنو ته د هغوی هویت ټاکي. فرهنګ پیژندونکي په دې باور دي چې که هر ملت خپل کلتور او ثقافت له لاسه ورکړ، د هغه ملت وجود به له منځه ولاړ شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ښاغلي ډاکټر زغم نه به مو په تېره خپرونه کې د ناول او لنډې کیسې یا افسانې ترمنځ په توپیرونو اورېدلی وي. دا چې ښاغلی زغم د ناول په اړه نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترېنه واورو.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې انګریزي ادب د ناولونو باندې خبره وکړله چې دوی پکې تخیل پراخه ساتي او مثلا فکر ته پکې وده ورکوي. هغه ناولونه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته راغلي، د یو نوي ناول لیکونکي لپاره د هغه ناولونو لوستل څومره ضروري دي چې د دوی فکري او تخیلي وسط کې ونډه ولرلی شي؟
ناول لیکونکي د ناول لوستلو ډېر شان زده کوي. مثلا زه خپل تجربه درته وایم، د تیر کال ما یو انګریزي ناول وژباړو، د ګټ فلای نوم یې، دا چې مې وژباړو هلته مې په مکالمو کې یو تخنیک ته پام شو. که څه هم دغه ناول د شلمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې لیکل شوی او چاپ شوی و، یعنې ډېر نوی شی نه دی. ممتاز زما لپاره یې دغه تخنیک نوی و چې ما نه اولیدلی. مثلا زه تاسو سره غږېږم، خبرې مې تاسو سره دي، په همدې منځ کې چې تاسو سره غږېږم په بل چا باندې مې یو غږ کوم، وایم په خیر راغلی. دغه تخنیک د مکالمې یو ډول د لوستونکي ساه تازه کوي، خصوصا کله چې ډیالوګونه داسې دوامداره وي، پرله پسې څو خبرې اترې تاثره تبادله شي. په دې منځ کې دغسې یو شی زما لپاره نوی و، دا چې دوی دغه صحنې څنګه انځوروي، دغه د یوې منظرې توصیف څنګه کوي، څنګه یې غځوي، دا سړی ورنه زده کولی شي. دغسې د پیښو ترمنځ منطقي تړاو ورنه زده کوي، همدارنګه د کرکټرونو نفسیات ورنه معلومولی شي چې کوم کرکټر کوم نفس لري. معمولا د انسان خوی دغسې دی چې خویونه یې په اسانه نه بدلیږي. یو څوک چې ځینې خویونه لري هغه تر ډېر عمره پورې پکې وي. په شرقي داستانونو کې معمولا دغه ثبات نه وي په کرکټرونو کې. یو څوک یو دم ډېر بد سړی وي، په معمولي پیښه باندې یو دم سل درجه واوړي او ښه سړی ځینې جوړ شي. حال دا چې خویونه دومره اسانه نه بدلېږي. او په غربي ناولونو کې که سړی د دغو شانو ته ځیر شي، بیا پوهېږي چې څنګه کرکټرونه انځور کړي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته بلا ډېر ناولونه راژباړل شوي دي او ستاسو په وینا ګټه یې هم رسولې ده پښتو ادب ته، نه یوازې دا چې پښتو ادب بېغني شوی، بلکې خلکو ته د ناول لیکلو چلونه هم ورښودلي دي. کوم دغسې د پښتني ټولنې ناولونه چې کوم لیکل شوي دي او حساب پې کېدای شي دا انګریزي ته واړول شي، دا به څومره ګټه هم د پښتو ادب ته رسولې وي او هم به انګریزي ادب ته؟
خیر، له دې چې ادبیاتو ته ګټه کوي، دا د انسان لید ته ډېره مرسته کوي، د انسان لید پراخوي. موږ چې د اروپایي لیکوالو یا د امریکایي لیکوالو ناولونه لولو، موږ د دوی له ژوند سره، د دوی له ټولنې او خلکو سره بلدیږو، د دوی ستونزې، د دوی عواطف، د دوی احساسات درک کوو. نو یو ډول نزدیکت پیدا کیږي د انسانانو ترمنځ، او دا باید وي. دا چې وایي چې نړۍ نه کله جوړیږي، خو د انسانانو ترمنځ دغه واټنونه باید رالنډ شي. او د پښتو نه نورو ژبو ته د پښتو ناولونه ژباړل په دې لحاظ هم ډېره ګټه کوي چې نور خلک معمولا افغانستان ته د رسنیو په سترګو ګوري. رسنۍ چې افغانستان څنګه انځوروي دوی ټول افغانانو ته په همغه سترګو ګوري. مثلا په خبرونو کې موږ هره ورځ د خشونت د تشدد او د وحشت پیښې وینو او ممکن غربیان فکر وکړي چې افغانان دي همدغسې ټول دغسې دي. حال دا چې که زموږ ناولونه دوی ولولي امکان لري چې نظر یې بدل شي، د عام خلک یې پوه شي چې افغانان هم د نور انسانانو په شان همدغسې انسانان دي، مینه پیژني، عاطفه پیژني، انسانیت پیژني.
خو ډاکټر صاحب، ځینو افغاني لیکوالو بیا په انګریزي، فرانسوي او یا الماني ژبو باندې هم خپل ناولونه لیکلي، دغه ته په کوم نظر ګورئ؟
افغاني لیکوالو چې ناولونه لیکلي دي، چې ناولونه یې ترجمه شوي دي، یا دوی خپله په انګریزي یا فرانسوي یا نورو ژبو لیکلي دي، دلته یو ډول زه داسې احساس کوم چې سیاسي چلند کېږي د دوی د غټ ښودلو لپاره. داسې احساسوم چې غربیان زموږ له ادبیاتو نه هم د سیاسي اوزارو په توګه کار اخلي. هغه ناولونه چې دلته تفرقه زیږوي، قومي تعصب او ژبنیو دغه مسایل په کې وي، هغه دوی ډېر پالي او تبلیغ ورته کوي چې خلک یې وپېژني او چاپوي مثلا. هماغه ناولونه چې د همدې ټولنې یو غړی لیکلی دی، د همدې ټولنې واقعیتونه راښیي، هغه ناولونه تر اوسه نه چا ژباړلي دي. که اوس ژباړل هم شي، ممکن څوک یې په اسانه چاپ نه کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د یار محمد پردیس په غږ کې د ځوان شاعر جمال ثاقب غزل. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
ستار پروت لیونه مسلک خیانده اڑپی نری نری تمینی افسانا پروتم سر می خی دخپل یار کو زنگانا پروتم سر می خی دخپل یار کو زنگانا خوبی نملم که چوکا کی مانا پروتم سر می خی دخپل یار کو زنگانا پروتم سر می خی دخپل یار کو زنگانا نم چې ناست يم د ژندې په یخه غاړه شام سویلو کې لکه سره شم ولاړه سرې شونډې مسکۍ شو ماته وچ چاړه چاړه سکتې د زړه وینې دا شراب دي مستانه